د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخ مو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناستا خبرونو په اخیری غړی کې هر کله کوم 15 بجې دی له 15 څخه تر شپږو پورې په دې خبری سات کې به تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو مرکی او مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دی او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ د غړی په سر او په مز کې تاسو خبرونه وړاندې کوو نو راځي د غړی د سر خبرونو لپاره فرخنده اسد اور
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټکی امریکایي بے پیلټ الوتکو نن تر سپیدو مخکې د کورمې په پټاله سیمه کې د مشکوکو وسوالو په مرکزونو بریدونه کړي ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړ په شام کې فعالینو حکومت په لور رسنۍ وای په دغه هیواد کې په یو شمېر بمی چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل امریکایي بے پیلټ الوتکو نن تر سپیدو مخ کې د کورمې په پټاله سیمه کې د مشکوکو وسوالو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې مالی او ځاني زیان رسیدلی دی د سیمې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دغه بریدونه بیګا د شپې 3:30 بجې شوي دي د کورمې د ځایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه ګاډي او د وسوالو مرکزونو تبا کېدو نه علاوه لږ تر لږه یو مشکوک وسوال هم وژل شوی په دې اړه کومې وسوالې ډلې تر اوسه نه دي ویلي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن په یو ورځنی دوره قطر ته رسیدلی دی د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر لیفټنټ جنرال آسم سلیم باجوان نن په یو ټویټ کې ویلي جنرال راحیل شریف به د قطر سیاسي او عسکري مشورې سره ملاقاتونه کوي بلخوا د کورنۍ او مطبوعاتو تر مخه جنرال راحیل به د قطر له سیاسي او عسکري چارواکو سره د افغانستان د سولې د عمل په اړه هم خبرې وکړي د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یک غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخت پورې ګرځبندیز لګول شوی دی په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي د تیر زیارت په ورځ وسروالو په یو برید کې په مومندو کې نه خاصدار وجل وروسته حکومت د پلټنو په عملیاتو کې د خالی په ورځ په 15 وسلوال وژل اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر وخت غریزو سیمو ته هم ان ورزي په سیمه کې ټول سکولونه هم تړل شوي دي په پېښور کې نن د ګل په ورځ ځینو فنکارانو د یوې مظاهرې د لارې غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د 500 هنرمندانو لپاره د مالی مرستو کوم پروګرام پیل کړي نو په دغه پروګرام کې ډېر مستحق هنرمندان نه دي شامل کړل شوي او باید صوبایي حکومت په دغه پروګرام کې پاتې شوي هنرمندان شامل کړي یوه هنرمنده زینب وایي
او مونږ د ټی وی آرټستان یو 20 سالو شو چې زه کار کوم په دې ټیم چې زه راغلم نو خان نه کنه واپسې اوس ما سره 100 روپۍ ټیکټ هم نشته چې زه لاړه شم زمونږ جړا دی وری زمونږ خبرې باندې دی عملو کې
د دغه پروګرام لاندې د صوبي حکومت 500 هنرمندانو ته هر میاشت 1.5 لک روپۍ ورکوي دغه مالی مرستې به تر 9 میاشتو پورې وي د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ پر دغه وخت مظاهرې ګډونوالو او مشرانو د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو ګام وغند د دوی غوښتنه وه چې پاکستان کې د ټولو قانونو ته باید په مورنیو ژبو کې د تعلیم حق ورکړی شي په دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي د کراچۍ یو مشر ډاکټر محمود خان وایي
کراچی کې کم از کم دا 60-70 لک زیات تعداد دی چې دا اوس کوم مردم شمار یو چې موږ وایي چاره ټول پښتانه به د خپل مردم شمارې کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې چاره دلته کم مراد کم صوبایي سټونه کم شیلې جرازي دا د پښتو د ژبې د هغه علاقې سره په هغه باندې تقسیمېږي په کراچی کې د هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا
پرون د فبروري پر 27 د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شوه ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر باندې د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي
او هغه به نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي د هغه تګلاري او د نشلاري توکات کې د نینې چې د کار لپاره تر سره کیږي
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد گیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېیمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي دي. په شام کې فعالین حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر چاودنو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو څار ادارې د فبروري پر یوویشتمه خبر ورکړ چې په حمص ښار کې په غبرګو موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسی کسان دي. د ایشیا کپ په لوبو کې دا وخت په ډاکه کې د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه شل اوریزه لوبه کې افغانستان د دوو لوبغاړو پر سر یو سل اته اویا رنزونه جوړ کړ. دا وخت هانګ کانګ بیټنګ کوي او 15 اوورونو کې یې یو سل شپږ رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آوټ دي. او اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او 50 پیسې او په 1.19 روپیه او 40 پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیه او په 28 روپیه او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 550 پیسې او په یو روپیه اووه 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 26، بنو کې 15 او په کوټه کې 1 او 21 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. په دې غړې کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. کورمته نزدې پر ډیورن کرخه دواړو غاړو ته ډرون برید شوې ده.
سیم ټایم باندې د خپل شو د خپل شو د نخ په کوم شو راځي چې یو کژولتي شو ده.
په ممند کې ځینې خلک د غریبۍ او بیکاری له وجې خپل ماشومان خاصدارو ته لیږي. دی روسیو کې و برید کې دوه داسې واړه خاصدار وژل شوي هم دي. دی و پلار وای
زما د زین نوم فرهاد و 15 کالو پورې بو د بدې ورځې د بم لیږنو لکه یا به مزدوري کول او یا به همدغې د لیږنو څه کار نو.
په افغانستان کې د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی او پیر سید احمد گیلانی مشر ټاکل شوی دی. چړونکو په دې اړه څه وایي؟
دا تغیرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیرې څخه راغلي دي او بل نوي کسان طالبانو ته د کابل د قبول نه دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریلومبی رپورت ته ورځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه امریکایي ډرون بریدونو کې د وسلوالو یو مرکز په نښه شوی دی. په یو برید چې په کورمه کې شوی دی د چارواکو په خبره د غلطه یې د وسلوالو ګاډۍ له منځه وړي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي او دا هم په کره توګه معلومه نه ده چې په نښه شوي وسلوال د کومې ډلې سره تعلق لري. طارق اورکزی به نور حال درته وایي.
دغه بریدونه د پیر په شپې شاوخوا در نیمې بجې شوې دي چې په پاکستان کې د وسلوالو ټکانې د کورمې په پتاله کې په نښه کړي دي. د کورمې د ځایي چارواکو په خبره په دې بریدونو کې دوه ګاډي او د وسلوالو مرکزونه د تباه کېدو نه علاوه لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال مړ شوی دی. نوم نه خودلو په شرط یو انتظامی چارواکي مشال لډیو ته د دغې خبرې تصدیق وکړو چې په برید کې کم کس مړ شوی دی. د هغې مړی دوی ترلاسه کړی دی.
مطلب دا زیرو پوائنٹ چیزیں دام زمان ایریا نہ دا ہوتی کی نقصان مقصان نہ دیشو اخوا جی کم اشو دا دی کیاو کجولتی شو دا
حکر مکی چی کم مرکز پنخ شوی دی حقا دا غلجیو پنم مشاور دی او دا زینو زائی سرچنو ترمخا پا دی که دا ڈراؤن بری پو وقت یو شمیر وصلوال موجود وو. نم او خاک نه ورکولو پا شرط یو زائی کس مشاور لڈیو تاویل پا مرکز که سالور کسان داسی وو چی حقوی دا بری درستا به درک شوی دی خو انتظامی چارواکی دا خبر نه تصدیق کوي. په دې اړه کومې وصلوالې ډلې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په 2018 کال کې د بیپلوټ الوتکو دویم برید دی. تر دې مخکې دغو الوتکو د جنوري میاشت په 9 نیټې په شمالي وزیرستان کې برید کړی و چې 15 تنه وسلوال پکې مړه شوي وو. افغانستان پولیس سره نږدې په کورما کې یو شمېر دغه ډول بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستانی طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړه شوي دي.
د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو مخکې تر دې چې نورو رپورټونو ته ورشو د افغانستان او د هانګ کانګ د کرکټ شل وریز لوبي حال به درته ووایو. افغانستان بنګلادیش کې د ایشیا کپ د غوراوي په شل وریزو سیالیو کې چې کوالیفاینګ میچونه هم ورته ویل کېږي هانګ کانګ ته شکست ورکړ. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ، 128 سکور یې وکړ. د دوی و لوبغاړي او ټول تر ټولو ډیر سکور نجیب زدران وکړ چې په 15 بالو باندې 6 رنزونه وکړه. په جواب کې هانګ کانګ ټول لوبغاړي په 112 رنزونو وسوځیدل او همداراز میچ او په تقریبا په اویا رنزونو باندې وبیل. د افغانستان د خانه محمد نبی تر ټولو ډیری وکټې واخیستې او هغه څلور د هانګ کانګ لوبغاړي وسوځول. په دې اړه به که نور معلومات موږ ته راځي هغه به هم تاسو وایو، خو اوس به دغه رپورټ ورشو. سبا د افغانستان په سر ښار کابل کې د پاکستانی، امریکایي، افغان او چینی استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه کیږي. د دې غونډې په ایجنډا کې به طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په اړه خبرې وشي. افغان چارواکي هیله لري چې په دې ناسته کې به د طالبانو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو د نیټې او ځای ټاکنه هم وشي. صفي الله ستانکزی په دې هکله نور تفصیل لري.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سه شنبې په ورځ په کابل کې پلان شوي چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې څلور اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ ما خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ د غناستو څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه وار مخکې په اسلام آباد او یو وار په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړي چې په وروستۍ یوه کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث وشو. دا څلور اړخیزې غونډې وروسته له هغه د روان میلادي کال له پیله راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډېر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کې نه ني جرګماران نشي کولای چې دا حل کړي، نو په دې کې موږ پر امید یو چې رئیس جمهور یا رئیس اجرائیه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی. دا افغان ملت صلح غواړي، نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقن ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې مونږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډې کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمدزی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لیږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نه شي کولای د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې کېږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کم بل ځای وګوري. دا چې څنګه دوی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا که نه رسیږي دا ډېر مهم دی.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستاني چارواکو تل ویلي چې په ګاونډ هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دی.
اوریدونکو، دا د کابل څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR نن وویل چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف قطر ته ورغلی او هلته به د چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. یاد دوی چې په قطر کې د افغان طالبانو یو دفتر هم موجود دی. ځینې مطبوعاتو لیکلي چې د راحیل شریف د سفر یو مهم ټکی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلول دي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ترې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
په قطر کې د جنرال راحیل شریف او طالبانو د استازو د ملاقات څخه امکان ماته نه ښکاري او دا د خپل داسې ملاقاتونه نه کوي. د دې سره نور به چارواکي دي پاکستان کې مغوی ملاقاتونه کولی شي، بل دې هم کولی شي. دا کارونه زیات دی ISI چې کوم چارواکي دي هغه کوي. نو دې خو به د قطر سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې دي او سموده مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم قطر ته تللی و هلته کې د هغې سره یو لوز نامان کړی ده. قطر به پاکستان ته LNG گیس ورکوي. دا کېدی شي چې کله خبرې کېږي جنرال راحیل شریف او د قطر د حکومت او د مشرانو هغې ته د دې خبرې ذکر وشي چې دا اوس پاکستان غواړي چې افغان طالبان او افغان حکومت یو بل سره کښېني خبرې وکړي او دا قطر کې چې کوم افغان طالبانو مشران موجود دي یا د هغې هلته کې دا غوښتنه هم کړې ده چې هلته کې د هغې یو رسمی دفتر پکار دی. نو دې خبرو باندې زما په شان باندې د دې ترمنځ مشوره خو کېدی شي، خو زه فکر نه کوم چې دې زیات چې کوم دا سفر دی د تعلق دې خبرې سره دی چې دغه افغانستان کې سوله راشي او ولته کې د مذاکرات شروع شي.
رحیم الله صاحب، د تاسو لکه څنګه چې ذکر وکړ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم هلته قطر ته ورغلی و او داسې ویل کېدل چې هلته چې کوم موجود افغان طالبان دي د هغې استازو د وزیر اعظم د ځینو کسانو چارواکو سره چې ملکی چارواکو هغوی سره ملاقات کړی و. اوس چې راحیل شریف هلته تللی دی نو بیا داسې اوازې دي چې د هغې د وجې نه راحیل شریف هم همغه هلته ورغلی.
دا خبرې خو ډېرې کېږي، خو زما خیال دی دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دې کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستانی فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپل د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغې په کې ډېر کار نه وي او هغې په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی وچې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله صاحب، په د افغانستان د سولې په عالي شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی. پیر سید ګیلانی د دې مشر شو. هلته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي. په کابل کې سبا کېدای شي د هغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي، چینی، افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هم کېږي. دا ټول شیان چې سره راغونډ کې تاسو ته څه ښکاري؟
دغه هلې ځلې چې کېږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي. که هغه هر ځای کې کېږي، هر کله کېږي، خو آخر به دا یو بل سره افغانان کښېني او خبرې به کوي که هغه طالبان دي که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خو د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډېر زیات دوی پر هلې ځلې کوي. هغه یو بله خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي، کله به کېږي، بیا به تر نتایج به دې نه وځي او که نه، دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا د سولې عالي شورا چې دا، نو هغې څه فکر نه کوم چې څونه یو فعال رول به ولوبوي په دغه مذاکراتو کې، د هغې نمایندګي خو به پکې وي. خدا خبر خو نیخ په نیغه اوس د افغانستان حکومت سره کیږي، او هغې کې خو زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا به شامل وي، خو د هغې به دونه یو مهم کردار نه وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ خو اند یو مې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځامن او کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د غي اړوند باندې تاسو یو رپورت دراورو. افغان چارواکو پرون خبر ورکړی دی چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د علي شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دی. په مرستیالانو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي، پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی او یوه میرمن حبیبه سرابی هم شامل ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به راغوښتل کېږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. بیا هماغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار دپاره ترسره کېږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي کوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادۍ رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه هلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اس کې به جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
اوریدونکو د احمد تکل رپورټ مورې د کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د څېړنې دفتر څېړونکو حکمت اعظمي د افغانستان د سولې عالي شورا په مشرتابه کې بدلون ډېر ګټور نه ویني. نوموړی وایي چې د دې شورا نوی مشر څومره سیالان پخواني مجاهدین دي، نو ځکه به د طالبانو پام ځان ته راونه ګرځي. نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې ته دا پوښتنه کړې چې د افغانستان سولې عالي شورا کې تر بدلون وروسته به د دوی لاسته راوړنې تر پخوا ښې وي او که څنګه؟
په دا وخرو کې د ډونرانو د های پیس کونسل یا د سپیالي شورا ډونرانو تاسې وویل چې موږ خپل فاندنګ یا پیسې په دې شورا باندې بندوو که چیرې رهبري رانه شي. نو دا تغیرات د پیسو د لاسته ورکولو د بیرې څخه راغلي دي یو دا، او بل متاسفانه زه فکر کوم چې نوي کسان چې کوم را ډېر طالبانو ته د کابل د قبول نه دي، او دوی داسې کسان دي چې هغوی کوشنبل دي د طالبانو لپاره، یعنی نسبتا و پخوانی رهبري ته یا کم سرپرست رهبري چې درلود. مجاهد بلاکین مجاهد چې کوم د دې شورا سرپرست وروسته لاغه صلاح الدین رباني وسته لاړي، زه فکر کوم دوی نسبتا طالبانو سره ډېر د منلو وړ وو زه فکر کوم. او دا نوی تغیرات چې راغلي دي په دې کې که تاسې وګورئ ګیلاني صاحب صحیح دی، دا به محترم شخصیت وي مګر طالبانو صدر نه شي کولی، یا مثلا کریم خلیلي.
نو زمي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې په دې کې باید پخوانی طالبان او په دې سولې په شورا کې باید پخوانی طالبان شامل شوی خصوصا د په رهبرۍ کې؟
بالکل بالکل، زه په دې پوره باور یم چې هغه کسان ډېر موثر ترمامېدلای شي نسبت وسنی رهبری ته، چونکې هغوی پخوانی روابطو سره لري او هغه انډیوالي او پخوانی ملګرتیا دوی تر ډېره مهم دواړو خواوو تر ډېره اهمیت لري. مګر دا چې نوي تغیرات راغلي زه ډېر خوشبینه نه یم چې سولې عالي شورا دې وکولی چې دوی دې ښه کار وکولی شي، اګر چې پخوا هم سولې عالي شورا ډېرې زیاتې لاسته راوړنې نه درلودلې نسبت هغه پیسو ته مقایسه کړو چې کوم دوی مصرف کړي دي، مګر په نسبي شکل زه فکر کوم هغه بهتره وه.
نو تاسو د دې سولې شورا اهمیت په عمومي ډول څنګه ښکاري؟ دا مهمه ده که ناسې دا یو سیاسي اداره ده چې د خلکو د خوشحالول دپاره به کې هغوی ته وظیفې ورکړي؟
ګورئ، د سولې یو شی باید واضح کول غواړم چې د سولې عالي شورا د هغه مخالفینو دپاره چې په افغانستان کې جنګېږي یو لوکل یو محلي پلاتفورم دی چې هغوی را رینټیګریټ کړي رایې ولي یا د جنګ څخه ډیسنګیج کړو د اقتصادي انسنټیوز یا هغوی سولې سره یوځای شي. مګر کله چې بیا دا د سولې یعنی که تاسو وګورئ د سولې عالي شورا غړي په دغه څلور جانبه درې پخوانیو مجالسو کې او یا نور د سولې په مجالسو کې د طالبانو سره هیڅ ګډون دی نه درلودی، نه مثلا حکیم مجاهد دی نه د مری په میټنګ کې ناست، نه د دې کوم استازی د سولې عالي شورا په نمایندګۍ تللی و. نو کمی زما په فکر زما انډرسټینډینګ دا دی، زما پوهاوی دا دی چې کوم هلې ځلې چې حکمت خلیل کرزی صاحب کوي او یا هم داخلوال هلته پاکستان کې اوس د خاص نماینده په حیث باندې دی، هغوی په لارج سکیل یعنی په ډېر غټ سطح باندې د طالبانو رهبري سره سولې ته ورسېږي.
حکومت ولې دا شورا ختموي نه که داسې اوزګار یا هیڅ کار هم نه لري او نه یې دومره ګټي؟
ما خو زه خو خپله ما په همدغه دغه باندې وم چې باید سولې عالي شورا منحل شي، چونکې کوم دستاور دی خاص نه درلودی. زه فکر کوم چې د خارج دغه اشخاصو ته فقط د وظیفې د پیدا کولو دپاره او د دولت په چوکاټ کې د دوی ګمارلو دپاره، او بیا په عیني وخت کې چې یو ډونر مفتی چې هغه پروګرام فنډ کړی چې رئیس جمهور اشرف غني په همدې خاطر دغه اشخاص مقرر کړي دي چې څو پورې ساتلونکي اپوزیشن چې مثلا د دولت پر وړاندې باندې کریټیکل وه هغوی آرام کړی چې او په دولت کې یو ځای ورکول شوی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان سوالی بے شک چکا
زینا دیرا سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی جیسا
دوستان مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. د مشال ترنا لاندې بحث کې په سیاسي او نورو ورځنیو چارو باندې بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې اونیزي خبرونه هم اوریدل شئ او موږ ته په اړه باندې خپل نظر هم راکول شئ. اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو، 15 بجې شوې دي. راځي له فرخنده څخه د خبرونو لنډیز وورو.
امریکایي بے پیلټ الوتکو نن تر سپیدو مخکې د کورمې په پتاله سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي دي. ځایي چارواکي وایي په دغه بریدونو کې یو مشکوکه وسلوال وژل شوی دی. پاکستان وایي د هندوستان پټانکوټ پیښې مقدمه ګجرانواله کې درج کړل شوی دی او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولي دي. د مومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکغون تر امبار تحصیل او تر ساپو پورې د نامعلومه وخته ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي کرفیو پر وخت په امنیتی ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتی ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د شام د اپوزیشن ډلو نن د سعودي عرب په مرکز ریاض کې غونډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د اوربند لپاره د امریکا او روس هلې ځلې دوام لري. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمیر چاودنو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي دي. دغې بمي چاودنې په حماس او دمشق کې شوي دي. د ایشیا کپ په لوبو کې نن په ډاکا کې افغانستان د هانګ کانګ نه په شپږ شپېتو رنزونو شل اوریزه لوبه وګټله او د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او کوټي ګلډیټر ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
اور دن کتا سے مشال ریڈیو اور یہ فرخندہ ستہ ستہ خبرونو لنڈیز وای اوس بزم همکار ریاض مساخل تا ستہ پاکستان د نن ورځی د زینو ورسپانو د اداري غټکی وړاندې
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د نه په کارکردګي او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو وای چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړي او د هغې رستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب د بیګونا او کاروباري خلک تنگول پریږدي. ګنینو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکیورټي ګارډ به پاتې شو. اداري وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره څه تعلق دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال راجمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامي وشي او ملزمان بیا د سزانه بچ شي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوه میډلې سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولی او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږ شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمه فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو ورې اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د هندوستان انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هندوستان په پټانکوټ پوځي اډې د برید په مسله د پاکستان او هندوستاني چارواکو د لیدنو په اړه لیکنه کړې ده او ویلي دي چې پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې د دغه برید د پلټنو په اړه خبرې کړي، نو کېدای شي له دغې وجې هغه مذاکرات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له مخکې نه ټاکل شوي وو د ځنډ سبب نشي. همداراز سټارز اینڈ سټرایپس نومي ویب سایټ په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې په وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده او ویلي دي چې په د افغانستان په مشرقي برخو کې د دغې وسلواله ډلې مرکزونه په نښه شوي دي. هارون بچای غټ کې درته وایي.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد ایف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلې او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پاڼې ولیکنه وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوي ملاتړې ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکن د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نشو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر قمندان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبي سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. اوس هم تاسو د هغه انتخاباتو د بلدي انتخاباتو په اړه باندې یو ریپورت دراوړو چې نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې ترسره شول. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې هغه انتخابات چې نن وشول پکې د تحریک انصاف ګوند ډېرې سیټونه ګټلې دي. که څه هم د چارواکو په خبره چې په دې انتخاباتو کې هغومره جوش او جذبه نه لیدل کېده لکه څنګه چې مخکې وه، خو بیا هم پکې په پوره امن سره خلکو برخه واخیستله او د 303 څوکیو لپاره انتخاباتو عمل ترسره شو. شبیر جان یې په دې هکله تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې پرون د اتوار په ورځ د بلدیاتو ضمنی انتخاباتو عمل سر ته رسیدلی دی او په سرکاري توګه د وټونو شمیره پیل شوی ده. دغه انتخابی عمل پرون سحر اتو بجو نه تر ماخام پنځو بجو پورې بغیر د سوغفی روان وو چې پکې یو ځای کې هم څه قسمه بده پیښه نه ده شوې. دا غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ضلع او تحصیل کونسل سوکو کې مخالف ډلې زیاتې سوکې ترلاسه کړې دي چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې درې، جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان یو سوکې ترلاسه کړې ده. دغه رنګ تحصیل کونسلر کې هم د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه عوامي نیشنل ګوند دوا، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ڈلا، پیپلز گن، جماعت اسلامی او قومی وطن پارٹی یو یو سوکے ترلاسه کړی دا. بلخوا هم دغه غیر سرکاری نتیجو تر مخه پیښور کې واکمن گن پاکستان تحریک انصاف زیات سوکو سره تر دې دمه په وړمبی نمبر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو مړه تو بابا یې څه پخوا راځي خپل.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د مومندو جلسې د پنډیالۍ سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدارو کې بړتي کوي یا هم د پاکستان لوی ښارونو ته د مزدورۍ لپاره ولېږي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کورونو پاتې شي، نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼي وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼي. یاد دوی چې په مومندو کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په سوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصداران وژل شوي وو. شانواز ترګزی په دې هکله رپورټ لري.
په پنډیالۍ سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې دوه 15 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډېر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله، ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزورې دي. دغه کورنیو سره د لیدو لپاره پنډیالۍ درې ته روانوم، نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډېر کم، بلچې او ګنټي ورسره او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې وو چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروسته پیسې وګټي. له دغه ځایه چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم، نو د کچه حجرو بهر د وارثانو تر څنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر بل ما خل 15 کال او نوم برادالو. خاصداري خو اوس کوله، خو څه سبق خو بیا څه پورې ویل ما خیال دی، څلورمه پورې ویل، پنځمه پورې ویل بیا پرېښی وم. که حکومت موږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه کوي موږ سوال ترې نه کوو. موږ مړه شو او خپه شو او خراب شو، د دې دپاسه که موږ له 15 روپۍ راکړي موږ څه سود پرې نه کېږي او نه پرې هغه راځي.
له دوه وروسته د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د ځین نوم پرهادو، 15 کالو پورې بو د بدې ورځې د بم لېږنو، لکه یا بیا مزدوري کوله او یا به همدغې د لېږنو ورڅه کار نو. او خاصداري زموږ خو ځان له نه وه، د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتلې. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې څلور میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانه یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچي نورو ښارونو ته مزدوري لېږي، یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کاڼي او خوړونو کې شګې چڼوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د ځوانانو غږ.
کډټ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نبوت بنگلې جوړ شوی دي.
د دې خلاف منګه تر پاسیدل پکار
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستان به بیکور کړل شوی خلک چې دا محل د خبر پښتونخوا په بنو کې د کډوالۍ ورځې شپې ترې وای چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشوالي له وجې ماشومان او مېرمنې په یو شمیر ناروغیو اخته شوی دي. د بنو د سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بیلابیلو ناروغیو ښکار دی او ناروغي به کې ورځ تر بلې زیاتېږي. عمر دراز وزیر په دې حق رپورټ لري.
په بنو کې د زنانو او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازلا، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي، او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي:
وړی کې مسوم د امر وړې د سره به لګېدلې ډېر یې مړه غکړل، ته انتظام نشته، ډېر یو تکلیف دی. خلک په هسپتال څون متفرین دي
وطال ته کې مونږ راغلای رنګای به مور شوا د مارینا کچې ورتي سره ته دوايي
مونږ ګل صد خان دی او د مور به وړې ال مسوم د شا شیر نیولې د مزي متفرین کارکن مونږ راغلی من به سپړ ما شپاو څه دې موري معلومه کلا چې دا سره دی دوايي ورته بدله کړه موږ به دا خو حکومت هم د ظالم
داخل مسالادو
ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال ته وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سهولتونو د نشوالي له کابله مختلف ناروغۍ خوریږي، او دوی به سر او سمانۍ په حالاتو کې راوتلي.
یو خدای خپل کېرنا به زیا شوې دي، بل ډېر کم سهولتې زیا شې دي، استېږي لاګیا دي. نو ضروري کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي، صفوي کمای وي، چې زیا شې بيموري اډې زیو ته نو ټیخای شې سینې بيموري شلې او سه تنګولې بيموري او خژې بيموري وړې وړې کې شې ډېر زیو ته مشتر راولا دو پای ډي پی شې خاص کا هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دینش دې پوتې کې دی بولته نو سرمنه بيموري سري بيموري دا غا مش سره ډېر زیو ته رونی دي ماليريا
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي، چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي، او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تر هغه وروسته چې هندوستان تیره میاشت د دوی په پټان کوټ سیمه کې د شوي برید زموري د پاکستان په جشن محمد وسوال ډلې واچوله، اسلام آباد وایي دوی اوس پلټنې کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې هندوستان ورته په دې اړه ځینې معلومات ورکړي چې دوی یې پر بنیاد تحقیقات روان کړي دي. نور تفصیل ریاض موسی خیل درته وایي.
داخله وزیر چودھری نثار علی خان وې چې د پټانکوټ پیښې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا و چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او داسې نوې کار نه دی، ځکه چې د ممبئی پیښو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي، ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوه او دلته نه خلک تلی وو، نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروسته به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نمونه هم، نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه خپلو نه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغه خلکو سره څه تعلق دی. بل زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حملې لړکی ځینې خلک نیولې شوي هم دي، خو دا ډېره حساسه معامله ده، نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نه شریکو او نه موږ په دغه اړه واضح اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوی پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو، نو د دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته کړه چې دا خای پاکستان گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی، دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلواله یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملکي کاروایانی کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپل خبرو کې چودھری نثار علی خان وایي چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیږلو لړکی د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلی، د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندی ښکاره کړي او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکولی شي. د ده په خبره دغه لړکی د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال رادیو ری د هارون بادشاہ هنری گڑی ترسنگ تسل مشال ریڈیو څخه مختلف او نوی اونیزی خبرونه اوریدل شي. په دې خبرونه باندې موږ تاسو خپل نظر هم راکول شي. فیسبوک کچر تلری د فیسبوک پانی ته د مشال ریڈیو پانی ته ورشي په فیسبوک کې او غلطه خپل تبصره پرې دی او هم درز موږ خپل پیغام هم لیکل شي چې زموږ خبرونه څنګه روانې دي او څنګه اعلانورې هي کول شو. تاسو په سیمو کې که څه مسلې ستونزې او تاسو غواړئ د چارواکو غوږون ته ورسې نو هغه د پاره هم تاسو موږ سره د فیسبوک د لارې راتللی شي. اوس دغه رپورت ورته د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره وشوه چې په کې د سکولونو یا ښوونځیو د ماشومانو په شمول گن شمیر کسانو گڈنو کبدی مقدم ظاهری گڈنوالو مشرانو خبر پختونخوا حکومت لخوا پختو د نصاب څخه د وستلو کار وغندا وی ویل چې په پاکستان کې باید ټولو خلکو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم حق ورکړي. محمد عمران نور تفصیل درته وایي.
د مظاهره پر مهال ویناوالو د بنگلاديش ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم له کبله چې 28 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لالا وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړي شي.
دا قانون دی چې پښتنو نه زیات بدترین غلامی لرل. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمون قام تقریبا خپل لا دشمن پیژندل، خپل د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف د راغونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده، انشاءالله دا به ومشي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچه هر څوک دا مني چې قانونه که پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبو ته درناوی لري.
دلته زمونږ بچي عالمان په دې نه رغېږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نومونه والو، هغه سکول ته لاړ شي نومونه بدل شي. زمونږ ماشومان زمونږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای، خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې ډس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبې ته سپک کتلی دي دا انسانان نشي درنه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېتن واخله او یا لکه پوری پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنل شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد خبر کړی شي.
کراچی کې کم از کم دا 60-70 لاکھ نه زیات تعداد دی چې دا اوس کوم مردم شماري او چې موږ وایي چاره ټول پښتانه به د خپل مردم شماري کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې او خپل یو تعداد ظاهر کې لګا چاره دلته کم مراد کم صوبایي سټونه کم شیره جرازي دا د پښتو د ژبې د هغه علاقې سره د پاغي باندې تقسیمي کې. نو آیا په کراچی کې د هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا؟ موږ وایي چې موږ زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبایي سټونه زمونږ قومي اسمبلی کم از کم دا د هغه میجورټي په بنیاد دی راشي لګا.
د دې احتجاجي مظاهره ویناوال د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته یو رنگ درنښت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دې په نصاب کې شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واوري. د خبرونې په اخیری شیبو کې د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونو په اخیری شیبو کې له فرخنده اسد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو.
امریکایي بې پیلټ الوتکو نن تر سپېدو مخکې د کورمې په پتاله سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي. ځایي چارواکي وایي په دغه بریدونو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. پاکستان وایي د هند پټانکوټ پیښې مقدمه ګوجرانواله کې درج کړل شوی دی او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولي دي. د مومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامي نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ نه تر امبار تحصیله او تر ساپو پورې د نامعلومه وخت پورې ګرځبندیز لګول شوی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغه وسلوالو پر یوې حکومتي ودانۍ حمله کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د شام د اپوزیشن ډلو نن د سعودي عرب په ریاض کې د شام پر حالاتو غونډه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د اوربند لپاره د امریکا او روس هلې ځلې دوام لري. روس د دفاع وزیر پرون د اتوار پر تهران ته ولاړ سو. هلته د ولسمشر حسن روحانی سره د شام پر حالاتو خبري وکړي. د ایشیا کپ په لوبو کې نن په ډاکا کې افغانستان د هانګ کانګ نه په شپږ شپېتو رنځونو شل اوریزه لوبه وګټله. د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او کوټې ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي. پرون پېښور زلمو د اسلام آباد یونایټډ پر وړاندې لوبه د 500 رنځونو په مقابل وبایله او دا شان د سپر لیګا وته.
اوریدونکو د فرخنده اسد د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسات خبرونو وخت پیدا ورسید. زه بشیر غواخ در سره مخخه کوم. که پام دې سپو پاتې شوی ډیو ریډیو اوریدلی شئ.